پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
سلامونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ناروې لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. تمه کېږي چې د روسي وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ناروې لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. شغلی غنی تیر ماښام د ناروې له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروې ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم په خپلو کې بحث وکړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د دایمي اوربند پر ټینګېدو او د سولې په مذاکرو کې د تیرو شلو کلونو د راسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي له څه مودې راهیسې په مذاکرو بوخت دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبري وکړې. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارینې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په دې کتنه کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې شغلی اتمر د خلیج د همکاري شورا له مشر نایف بن فلا الحجرف سره په کتنه کې هم د دو اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه نورې څرګندونې نه دي سوي. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤول د وطن وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل د دویمې پلې لوا قومندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ځینو وسلوالو طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان غوښتل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، پنځه زخمي لري.
وسلوالو طالبانو په زابل کې د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. په دې وروستیو کې د زابل له ځینو ولسوالیو لکه خاک افغان شاجوی او نورو څخه د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. تمه کېږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شي. ناوالني تېر یکشنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو او یوه قاضي پریکړه وکړه چې دی د دیرشو ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. د روسیې په لږته لږه 15 شهرونو کې د تنظیم شویو اقداماتو په لړ کې د روسیې چارواکو د ناوالني ځینې متحدان ونیول او ټولنیزو شبکو ته یې خبرداری ورکړ چې هغه مطالب لري کړي چې خلکو ته پکې په دې غیر مجاز لاریونونو کې د ګډون بلنه ورکول سوې. د روسیې په دې ساړه ژمي کې چې کورونا او باها د غراز اقتصادي رکود هم ورسره یوځای سوی د تازه مظاهرې د ناوالني د ملاتړ لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. په پام کې ده په مني کې په روسیه کې د ولسي جرګې ټاکنې وسی. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو د خطر په اړه اندېښنې لا زیاتې سوې دي. روغتیایي متخصصانو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنه ښوولې ده. اندېښنه دا ده چې دغه وایرس درې نوې بڼې د اصلي وایرس په نسبت په چټکۍ انتقالېږي چې روغتونونه او د طبي وقایي سیستم یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه نوی وایرس دومره وژونکی نه دی، خو د بریتانیا صحي متخصصانو پرون ویل چې شواهد ښیي چې دغه وایرس هغو کسانو ته ډیر وژونکی دی چې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. د وروستیو ارقامو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 2,098,000 زیات شوی او په کورونا د اخته کسانو شمېر 98,100,000 کسانو ته نږدې شوی دی.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره اوسی قدرمون اوریدون کو ده ده خبرونه پا دوام که راپورون خبرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. لبلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
د اجنډا هغه ماده چې دوی غواړي پیکا وکړي مګر هغه ته انتظار اوسي هغه به راسره شریکه کړي. نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې ځوانانو د کتابونو د لوستلو لپاره پر یو لړ امکاناتو کار کړی.
موږ علمی بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي. تر اوسه یو کتابه غږیز کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. په دوهمه نیمای کې نور بس دی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرو. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. تاسو رابولم د دې خبري مجلې د لومړي راپور اورېدو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د رسېدو په چاره کې مرسته کولی شي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي سرچینې وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې راپور کې چې له کابله وړاندې کیږي د دې موضوعاتو په اړه جزئیات واوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب تیر ورځ په خپلو کې په ټلیفون سره خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یو اعلامیه کې ولیدي چې جک سلیوان خپل افغان سیال ته ولیدي چې امریکا د طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د تړون په بیا کتنه ارزول کیږي چې طالبان له ترهګر ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پیل په اړه په خپلو ژمنو ولاړه ده. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی دی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته د دواړو خواوو پر رسیدو کې مرسته وکړي. بل خوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي وایي چې تر اوسه هم طالبانو د خپلې ایجنډا مهم ټکي چې د بحث وړ دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د دغه پلاوي غړي شریفي زرمتي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دی اجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي پیکاو کی مګر هغه ته انتظار اوسي هغه بر سره شریک کی چې په غو باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په مغه ورځ باندې درېدلې دي تر نن پورې.
بل خو طالبان بیا وایي چې د افغانستان د حکومت پلاوی هم له دوی سره خپل ایجنډا وي نه دي شریک کړي. خو ښاغلی زرمتی ورداګ وایي چې طالب پلاوی سره د خپل ایجنډا مهم ټکی چې هغه اوربنده شریک کړی ده. دغه د ملي امنیت د شورا سلاکاران د امریکا او د افغانستان د حکومت په داسې حال کې خپل منځ کې خبرې کوي چې د تیر میلادي کال د فبروري په 9 چې شاوخوا یو کال پوره کیږي په خطر کې تفاهم لاسلیک چې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې د روان کال د مې میاشتې پر افغانستان ووځي. همدارنګه مقابل اړخ طالبانو ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو په ځانګړې توګه د امریکا د متحدینو په وړاندې نه کارول کیږي. بله
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو د افغانستان د سولې د اړوندو مسایلو وروستي جزئیات واورېدل. له یوې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ډاډ ورکړی چې نوې اداره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بیا کتنه وکړي، او همداراز بلخوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یوې غړي ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبینلنی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدرند کوي. د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار د لګولو کار به د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړ شي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ایران سره پر پوله په 950 کیلومتر سرحد باندې به هم د اغزن کار د لګولو روان کار د روان کال تر پایه بشپړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار د لګولو مقصد د غیر قانوني تګ راتک مخنیوی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګې د راپور جزئیات واورئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا تیونا تر 90% پوری د پاکستان او افغانستان تر منس پولا باندې د سیمو د اغزنتار اچولو کار سرته رسیدلی دی او د ایران سره په پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار د 88% پوری پوره شوی دی. روان کال د جون میاشتې پورې به د افغانستان سره په پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار سرته ورسیږي. د جون د میاشتې د 1.5 پورې به کار سرته ورسیږي. که نور هم وزنډیږي نو د روان کال اخري تبه خامخا سرته ورسیږي.
اور ان شاء الله تعالی سال کې اخر تک
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د کال 2018 د فروری میاشت کې د سیمو د اغزنتار کار پیل شوی وو او پاکستان وی لیو چې دا کاربا په 2000 کې سرته ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي دا تورخم لاري په پولا د ناقانونه تک را تک لاري نیولې دي او یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي خلک کولای شي چې په پولا تک را تک وکي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا کمې سیمې چې د افغانستان سره لګي په حقیقي په سلګونو کیلومتر پولا داسې هم ده چې هلته د سیمو د اغزنتار اچولو ضرورت نشته ځکه چې دغه سیمو کې د انسانانو تک را تک ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر پل هم د سیمو د اغزنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیری پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په مهال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه مهال یې اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کریکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان پاکستان اقتصادی رابطہ کمیٹہ د کال 2000 د اپریل په میاش کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د ازغن تار اچولو لپاره د نورو 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
د ازادي راډیو د مشال څنګه په راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان سره د جوران کرښې په اوږدو کې به د اغزن تار د لګولو چارې د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د غرمې 12:15 دی. د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ په بیلابیلو برخو کې چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د پراختیا چارو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په خبره دوی به ډېر ژر بودیجه بیا ځلي د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولیږي او تمه لري چې دا ځلي جرګه تصویب کړي. د افغانستان مالي کال د مرغومي له لومړۍ نیټې پیلېږي او مالي اصول حکم کوي چې د هر کال مالي بودیجه باید د کال له پایله مخکې تصویب او تطبیق ته تیار شي. ولسی جرګې له دې وړاندې ویلي چې د 30 ولایتونو لپاره په پرختي پروژو کې د توازن نشتون، د یو وزارت تشکیلاتو کمښت، د هغې ادارو بودیجه چې ولسی جرګه نه ده تصویب کړې او ملي د سرخان هغه موارد دي چې له امله یې ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجه رد کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د صابون جوړولو کار د پرختیا په حال کې ده چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت رئیس محمد حسن محسن نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 5 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونې سره د جامو او ځان مینځلو د صابون شپږ فابریکې فعالیت کوي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري زمینې برابرې شوې. ښاغلی محسن وایي ټاکل شوې چې په دې ولایت کې 2 نورې فابریکې هم فعال شي چې د برېښنا او ځای اړوند ستونزو په هواري کې به د ولایتونو سربیره نورو هیوادونو ته هم صادرات وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا نوی حکومت وایي پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. د ډونالډ ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله د تروریستانو په کتار کې راوستې وه، خو نوی حکومت وایي چې پر دې موضوع به له سره غور وکړي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړی چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 4.5 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په 100 کې 80 بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی وو واشنگتن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ترامپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتونکې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې دا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته غوږ شئ.
هشت سو ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خنډونو د پېښارې سره لیکلي. دغه مذاکرات خپلې اصلي برخې ته تر داخلېدو وړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لوري په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې یې لیکل شوي چې تر اوسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو او پکې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او ورځپاڼې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورځپاڼې د دې بنبست د ختمولو یوازینی لار په نوې تګلارې هوکړه بللې چې وکړی شي په عادلانه ډول د افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو، ناامنیو او اداري فساد ته په اشاره لیکلي چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورځپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پرېږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توندې نیوکې کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسېدلی. ورځپاڼې د یوې برخې ستونزو پړه په هغو چارواکو اچولې چې کورونه یې بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهاره راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي او په خبره یې د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هېواد دولتي ورځپاڼې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپله بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د امریکا نوې اداره د افغانستان پر اهمیت او حالاتو وپوهوي او هغه یو لسیزی هم ور په یاد کړي چې امریکا په کې افغانستان ته شا کړې و له کومو خطرونو سره مخ شوې ده. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په بنسټیزو چارو کې پانګونه په اقتصادي او پوځي برخو کې مرسته او همکاري او دغه شان له بشري حقونو ملاتړ او د ولسواکۍ دوام هغه څه دي چې د امریکا رول په کې مهم او آن حیاتي ارزښت لري.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. په خوست کې یو شمیر ځوانانو د ټولنیزو فعالیتونو په ترڅ کې یو نوی نوښت کړی دی. دوی هر اونۍ د یو علمی فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې راټولیږي او پر ټولنیزو او علمی مسایلو بحثونه کوي. د دې ناستو تنظیمونکي وایي که امکانات ورته برابر شي دا غونډې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي.
دا د موږ علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وای غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکری روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
خپرندویه ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یوه کتابه غږیز کړي دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مستخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکې اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
دغه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي، راته وایي وایي نن یې درکوو سبا، نن سبا کې 4-5 کاله په موږ تېر کړه، یموږ په کومه اغېزونه پرمیتې دي هغه هم کار خلاصوي، او منځکې هم شته ډېرې دي، منځکې هم نقشې هم اچولې دا منځکې به درکوو په دې شاره کې. په یوه بله بانه هم غلطوي، موږ نور واس نهشته، یوې خواته نه دي منځکې اخېستو، څوک راته وایي چې دا واخله، نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو، سرپناه نه لرو، جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته د کورو نمرې راکړي، موږ ته د خپل جونه توضیح کړي چې موږ خپل جونه پرې جوړ کړو، هیله نه دا ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خوري. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات، کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر، بارداره موټر، سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روان وي، نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پورې کسان دغو غم وخوري. کوچنی موټر خو دا ښه غټ موټر والا ټوله د ستونزو سره مخامخ دي. لاره ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر پرې بند وي، پلچکونه لوږ شوي دي.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ رادیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا د کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وشوده. شغلی غنی تیر ماښام د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلولو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شي. ناوالنی تیره یک شنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې له زیاتې سوې دي. روغتیایي چارواکو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیرې ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل تر 140 کیلوګرامو ډیرې ښیښان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټې ښودل شوي او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشرود ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شوه. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروئین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادۍ راډیو ته ویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 28مه نیټه د زرنج ښار په درې مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه خیشه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشه موادو د قاچاق په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د نن ورځې په خدادو چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر ډیر شتنه ډیر بنګ ونیول. د کورنۍ یو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادۍ رولیتو ویل لنشي مواده سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلی کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو ډیر شتنه بنګ نیول شوي دي. دا بنګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از ساعات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
دسته ششم سودا کړ
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرج کړل او یلته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخت ما نشه نه کړی کېدای شي اوس ما د ماستري یو کال درس نورم پلس کړی وای انده کې ما د ماستري اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دلته خوشی نه ښکاري. نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا څه خبره شته؟
و ښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یوه پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به یې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې تر څنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوې هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بېلابېلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم متعدین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا متعدین کله چې دې مراکز ته د ژمي تیرول دپاره راځي یا راوړل کېږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې دغه ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډیو ته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي دپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصولو محتاجونو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته کېږي، خو د افغانستان په هر اصولو محتاجونو کې څه د پاسه اتیا محتاجین د نشې ته پرېښودلو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د محتاجینو د راټولولو په اړه یې راپور راوړوه. بیا هم له محتاجینو سره پاتې کېږو. په کابل ښار کې یوې محتاجې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشه یي مواد رانیولي دي. قمر ګل او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
د تشه شوم سودا کړه.
میړه مې دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 60,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګل چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګل و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګل معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مخ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګل لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 مادې د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړوونکو ته قانوني جزا ورکړي.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
زه د یوې مالج ډاکټرې په حیث له خپلې ناروغې سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لور یې غواړي مکتب ووایي. دا وړه نجلۍ باید درس ووایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سوال لس کاله کېږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټره وایي چې دا یې دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه یې معتاد دی او درملنې ته غاړه نه ږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د متادینو لپاره د کار او کسب موضوع ترازو د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1949 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر متادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلې دي. دا چې دا مرکز د متادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دوره په شفخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، دریم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسې د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي، کله چې د دیز لفارغېږي دوی ځي خپل کورنیو سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بېلګې ډېر رشته دی. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغوی بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوې، یا تا دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړې ورکوو هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي، دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت له تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې هم ورکوو، قلمونه هم ورکوو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملا یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړي دي، همدغسې د برق په عرصه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالیم دی متعدانو ګنډلې دي، بیت هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده ځینې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړې نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو د پاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو د پاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فني زده کړو په خوا کې، موږ ورته د شاراسي په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو. دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول، هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې موږ لرو، موږ سره په خپله په مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو، هغه هم اسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شیده د بې سرپناه معتادینو تور کوو، د دې علت څه ده؟
چون هغه ځای نه لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسای شي، هم د اوسېدلو د بودوباش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي، هغه د عمل ونه کړي.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم شی نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کیږي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزی خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ماغه دکان می کور دی، د ماغه دکان نه خپل کورنۍ زه جوړولی شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخه ونی کړي، مخه انشاءالله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوئ، مثلا کوم وسایل ورکوئ؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضې وسایل ورته ویشل کېدل، بیا دغه سامان حالات په همدې خاطر باندې ودرېدلو چې دوی هغه سامان یې خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریئ چې په 1290 منځنۍ سپو خپري او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نادولتي روغتون کې بسترې دی، وای له 3 کالو راهیسې یې د ټریماډول په نوم د نشې ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو محتاط سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې مادي وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروس پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه دی سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار په سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیاتو. شماډول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ د انسان بری دنیا ته ولي نشه ور کوي. کله می سی ټماډول ټابلیټ واخستل، دوه دانی می وخړل. اول وخت کې په مونه فشار ډیر خو د زی اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم. ان دوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 سلوخ ټماډول خړل. مشکلات کومول کې خو مرسته نه سره وکړه، مشکلات زیات کړو. راته کوم وخت ما ټماډول استفاده نه وکړي. ان دلته پوسټی لابراتوار کې خوځي فلر لابسټنر لابراتوار بارستان کې د عمومي منیجر فاته سوم. حکومت وخت ما ټماډول شروع کړی دی. ان د کورونې له خوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیل له خوا کوم باور واغم ټول لاړو. د انډیوالانو له خوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان کزه تا خپل ودان مخاره کم ما بدن ټول زخم نه وسم. ډیر شمړول دي ډیر استعمال لاسه. کوم مخمنه شنه کوي کړي سه وس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو. اینده کې ما د ماستری اسناد مخسن. او بل خبر دا وس کوم درسونه سه ما ویلې دي هغه ویني د سې کړو سه شپې ته 100% د ماغ درسونه لمن زتللی. کوم وخت د ما شمړول ډوز ډیر زیات سه د سې وسې دا لکه پتاسی سی خوری ایس پارک نه رقاومته یو کم نشه به رکول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاوه. عمومي منیجر دی، عمومي مسول په ایست باندې ما کار کاوه. د موږ د همدې رئیس یو کوچنی زوی وو. راغې په ریسپشن کې گیم کاوه په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصابو کار نه کاوه. راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سه. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغانۍ ما شو. ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو لکار لري کړو. اما هغه وظیفه، اما هغه عزت او هغه منډیوالان ټول لاسه ورک. کوم ماش به سیموږ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېږم، یې کورنۍ ته ولېږم. خپل په اکاونټ کې مې کوم پیسې وي هغه به هم دې نشو نشو راچتللې دي. همدا خاطر کوم ښه موبایل به سې ورور راته ولېږه یا به مو اخیسته هغه به موږ خرڅاو. د موجود اوس هم ټول فرار فرار ده لکه په چاکوګانو چې لګېدلی. منډه ناسو کولی دورس کار ما د کرکټ اکاډمي کړې ده. خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوي دي کرکټ هم پاتې سو. منډه مې ناسو کوی زور نسم کوی سپورت لاس ښایستلی. کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه او کور مرزخ راته لار ورور مرزخ راته لار سره کوم وخت وسیدانه یو شته مې درنه کېده. ځوان مې نه دې ټرماډول هم دې مواد مخدر په واسطه روان سوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا اواز اوري او له خوبه راکینی، ورسته په کور کې یو سیوری هم ویني. له دې سره سم له کوټې څخه په وارخطایي راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوری د څه شي وو. وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي وو، سیوری د چا، او وروسته به څه پېښه شي. دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه. تاسو بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
السلام علیکم بشیر لالا، سړی مشي.
وعلیکم السلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅوې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده، په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
خستا خوخه ده چې نه خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
شای نه کاری، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
او ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسخوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاک یې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپېره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به بچیان چې شی وخوري. نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره، خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه وي خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي.
تاریخ دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریخ راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.